سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا د جمهور رئیس لخوا د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان شوی دی. د راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسأله یاده کړې ده. امریکا وروسته له هغه دغه اعلان کوي چې شاوخوا یولس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم او له افغانستانه پوځیان وایستل. د امریکا د وتلو په درشل کې جمهوري نظام سقوط وکړ او پر ځای طالبان واک ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما نوی مرستیال او سرپرست مارکوس پودزیل پرون د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او همدارنګه د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره خبرې کړې دي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی عبدالله او مارکوس پودزیل په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اسانتیا رامنځته کړي بحث کړی. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت خبرې شوي دي. د راپورونو له مخې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان په یو برید کې وژل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جمهوري نظام پر مهال د دهراود امنیه قمندان شیراغا بیګا په ډزو سره وژل شوی دی. آغا ولی قریشي ادعا وکړه چې دغه قمندان بیګانه وخت د خپلو شخصي دښمنانو په برید کې مړ شوی، خو په تور باندې دوه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. شیر آغا د تیر نظام پر مهال د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان پاتې شوی. هغه د دهراود د پخواني امنی قمندان شاه محمد شاه هم نږدې ملګری و چې د طالبانو تر ټولو سرسخته دښمن ګڼل کېده. د طالبانو ځواکونه له دې مخکې هم تورن شوي چې د غچ اخیستنې په پاري سلګونه پخواني افغان ځواکونه وژلي او تری تم کړي. او د پاکستان په مردان ښار کې نن د پولیسو په یوې پوستې باندې بمي چاودنه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دغه برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس بم له لرې کنټرولېده چې په مردان کې په دغې پوستې باندې چاودېدلی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بشري حقوقو د څار سازمان نن یو تازه راپور خبر کړی او ویلي دي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل تنه د داعش مشکوک کړي او ملاتړي اعدام یا په زور لادرکه کړي دي.
د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي.
د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. کارپوان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
سیګنال دی چې نړیوال ته وښودل شي چې افغانستان سره مونږ کوم تعلق نه لرو. د دوی دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره پوبولو شوي دي.
څه باندې دیارلس زره تنه سږکال له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. د کورونا نه راوروسته په لومړنیاج کې آیا د ناروغیو څه امکان شته که څنګه؟ د افغان حاجانو د صحي ټیم مشرې ځواب وایي.
سعودي عربستان کې د حج فریضه چې ده دا په رسمي ډول سره شوې ده. بعضې ختیځې ناروغۍ د شرایط کم سهار وخت موجود وي. د هغې د جملې نه موږ وایرل نمونیا یا انفلوئنزا فکر کولی شو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لادرکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه وژنې او د مشکوکو کسانو شکنجه او توقیف له محکمې او قانوني چوکاټه بهر ترسره شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه راپور له حقیقته لیرې بولي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د داعش د مندلو لپاره د پلټنې ښکاره عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنی چاپې هم شامل دي. دوی ویلي شپنی عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوي چې د داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلي، د عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو مشکوک کسان له قانوني بهیره پرته ډبولي او یا داسې ځایونو کې توقیف کړي چې کورنۍ یې د کره ځای په اړه خبر هم نه دي. د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمېرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي. له طالب ویاندویانو مو د بشري حقونو د څار سازمان د نوي راپور په اړه غبرګون وغوښت. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه راپور رد کړ او ویل په حقیقت بنا نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي پتریشا ګاسمن بیا ویلي، د دوی د څېړنو له مخې یوازې د ننګرهار له یو تش کاناله د 2021 کال د اګست او 2022 کال د اپریل میاشتو ترمنځ موده کې څه باندې 100 جسدونه موندل شوي دي. میرمن ګاسمن ویلي داسې ښکاري چې طالب چارواکو خپلو ځواکونو ته د سخت دریځو په توقیف، لادرکه کېدو او وژنه کې خلاص لاس ورکړی دی. د بشري حقونو دغه بنسټ ویلي د تیر زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې د سږ کال تر جون پورې د دغو څېړنو لپاره له یو محلي ارګان سره کار کړی دی چې دوی د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه دی په ډاګه کړی. د دغو څېړنو پر مهال له 3 کسانو سره مرکې شوي. له دې ډلې 2 کسان په ننګرهار او کونړ کې مخامخ پوښتل شوي او 1 نورو سره ټلیفوني مرکې شوي دي. راپور کې د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په حواله راغلی چې د تیر کال له اګست تر دسمبر میاشتې پورې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې 118 جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي دوی چې تیر کال نومبر کې د یو کانال دننه موندل شوي 450 جسدونه وکتل، نو پر بدنونو یې د دوی په ټکو د وحشتناکې ربړونې نښې نښانې ښکارېدې. راپور کې لیکل شوي چې د ځینو وژل شویو لاس او پښې نه وې، غاړو کې یې رسۍ پاتې وې او سرونه او یا مرۍ یې غوڅې شوې وې. د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره کړې چې مخکې یې ویلي د داعش په ضد د طالبانو عملیات په رښتیا هم درانه دي او غړي یې له محکمې پرته توقیف او وژني. داعش وسلوالو له تیرو 2 راهیسې د شیعه مذهبو پر عبادت ځایونو، طالبانو او د پخواني حکومت پر اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. خو د بشري حقونو سازمان ویلي د داعش دا بریدونه د دوی پر ضد د طالبانو د عملیاتو څرنګوالی نشي توجیه کولی. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې تر دې طالبان د پخواني جمهوري نظام د څه باندې 100 سرتیرو په وژلو او نادرکه کېدو هم تورن کړي وو، خو طالبانو هغه تورونه رد کړل او یې ویل ممکن ځینې پخواني سرتیري د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل یا شکنجه شوي وي. د بشر نړیوال قوانین او یا هغه جنګي قوانین چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په څیر شخړې رانغاړي ټول لوري معذف کړي چې له توقیف شوو سره انساني چلند وکړي.
د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د نننی رپورټ بشپړ جزئیات مو واوریدل. په همدې ارتباط له یو کارپو سره مرکه لرو. اسدالله لودین له سیاسي او حقوقي چارو کارپو عزیزالدین معارج سره مرکه کړې په همدې ارتباط، او ښاغلی معارج په سر کې د بشري حقونو د څار سازمان د موندنو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي.
د بشر حقوق د څار سازمان چې کومه ادعا کوي، لومړی دوی اسناد شواهد نه وړاندې کوي چې پر کوم بنیاد باندې دوی دا خبره کوي. مبینا دوی کېدای شي د پالیسي او سیاست له مخې دا کار وکړي، او که چیرې دوی رپورټ په دې شکل باندې رښتیا وي چې طالبان بدون د محکمې نه د داعش یا داعش پورې تړلي مشکوک کسان وژني، د جنګي اصولو پر بنیاد باندې کله چې د نظام په مقابل کې څوک بغاوت کوي، خامخا د نظام حق لري چې مثلا خپل ځان دفاع وکړي. په جنګ کې جنګ خواهي چې کله په جنګ کې له منځه ځي یا وژل کېږي، دا د جنګي قانونو پر بنیاد کې اصولو کې راځي او حقوقي قاعدې پر بنیاد باندې کومه خوا کومه غاړه نه ملامت کېږي. او داسې اسیر نیول کېږي، داسې سره څه چلند کېږي هغه بیا وروستۍ خبره ده چې هغه سره باید محکمه وسي او چلند وسي. بیا هم که د اسیر نه داسې یو خطر پېښېږي چې بیا هم مودې او هېواد ملي امنیت ته ګواښ پېښېږي، بیا هم دوی کولی شي سارایي محکمو پر بنیاد باندې د دوی مخنیوی وکړي. یعنی په ټوله کې نظام حق لري چې خپل مخالفین وټکوي او وضعیت د ملت په ګټه باندې او د جامع د نظم دپاره او د دفاع دپاره اوار کړي.
مننه مارج صاحب دغه سازمان دغه راز ادعا کړی چې طالبانو د داعش په ضد جګړه کې خپلو وسلوالو ته آزاد یا خلاص لاس ورکړی دی، یعنی اختیار ورکړی چې سملاسي ووژني. که داسې وي د نړیوالو قوانینو له مخې دا څه ډول یو کار دی؟
معمولا سرلا قمنداني یا چارواکي د امنیتي سکتور ته، دفاع وزارت ته، پولیسو ته، دوی ته دا حق ورکوي چې مثلا د ملت نه، د وطن نه، نظام نه، ملي تمامیت نه، خاورې نه، بشپړتیا نه، حاکمیت نه دفاع وکړي. نو که څوک راپورته کیږي او جګړه پیل کوي یا جنگ کوي او ډزې کوي، نو مقابل لوری مجبوره ده چې هغوی سره بل مقابل عمل وکړي یا دفاع وکړي یا د وزنو پالا کې. دا اصولنامه د عسکري هم ایجاد دی، قانون نظارت معربوي هم په دې کې سرات لري، او د نظم انضباط اصولنامه چې په کوم د عسکري په چارو کې دي یا د پوځي، دا ټول په دې کې سرحد لري.
د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په اړه مشخص نړیوال قوانین څه وایي؟ ځکه طالبان خو اوس حکومت لري او خپل وسلوال مخالفان هم باغیان بللي دي.
ګورې دې ته براز اوسه د طالبانو داعش ترمنځ جګړې په اړه مشخص نړیوال قانون څه وایي. دغه داعش څه کوي په افغانستان کې؟ داعش دال الف عین شین دولت اسلامي عراق او شام. دا په کوم دلیل د افغانستان حاکمیت خاورو ته راغلي دي؟ په دغه جغرافیه کې فلحال طالبان حاکمیت لري، قوت لري، دولت ده. نو پردی چې راځي هلته مخرصانه تخریشي عملیات کوي. د نړۍ په 190 هېوادو کې هر څوک چې پردی ورځي هلته په خاوره کې امنیت خرابوي، کوئی اقدام کوي، ولو که انګلیس او امریکا هم خپل توریستي ډله له منځه وړي په سر کې ولي وای. دا قانون د اصول ده چې دا راغله د موږ امنیت ګواښي، دلته خلک وځي توریستي یا وحشت دهشتګري کوي.
وروستۍ پوښتنه کوم جناب مارش صاحب، په نړیواله کچه طالبان د رسمیت پیژندنې او تعامل هڅه کوي، دا ډول راپورونه لکه څنګه چې نن د بشري حقونو نړیوال سازمان خپور کړ، فکر نه کوي چې د طالبانو د هڅې ټکنۍ کوي؟
که چیرې افغانستان حاکمیت ولري او نړۍ په دې باندې پوه شي دلته خپل حاکمیت د افغانانو په لاس کې ده او استقلالت او ازادي ولري، او بیا داسې طالبان په دې خاوره کې حاکم دي، نو بنان طالبان هغه اصول باید طالبان مراد کړي، لکه معیاري حکومت جوړ شي او نړیوالو اصولو ته باید درناوی وکړي. په دغه صورت کې که چیرې دغه ډول راپورونه چې مثلا داعش راغلي او داعش اسیران نیولي دي یا وژنې کوي جګړه کې، دا کوم اثر د رسمیت پیژندلو په څانګه کې نه کوي. دا بیا څه پلمې او بهانې دي او فشار جوړول دي په طالبانو. د رسمیت پیژندلو اصول دا دي چې خپل ځان ته معیاري استاندرد حکومت به جوړ سي، یعنې اساسي قانون لري، د ملي مشروعیت ولري، د بشر حقوق ته، د ټول اتباعو حقوق ته، امتیازاتو ته باید او مسؤلیتو ته باید اصول ولري، د اصولو په رڼا کې باید ورکړل سي او خدمات وړاندې سي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او کارپو عزیز الدین مارج چې د بشری حقوقو د سار سازمان د راپور په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. یو شمیر مترو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو استولي پیغام کې د اعلان کړی دی. امریکا ورسره له هغه د اعلان کوي چې شاوخوا 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ. طالبانو د امریکا له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې اړه باندې کوم اندېښنه نه لري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د ګڼو مترو امریکایي رسنیو په ګډون سی ان ان ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د جولای په 6 نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي چې د 1978 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1510 مادې له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه د خپل اراده اعلان شریک کوم. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 11 میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورساوه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین قاری یوسف احمدي تازه د دې اعلان په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ کومه اندېښنه نه لرو، نه موږ دا غواړو، ځکه دا 40 کل افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. البته په ډیپلوماتیک او تجارتي ساحه کې موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال دغه نوملړ اعلان کړ. دا چې امریکا ولې اوس دا پریکړه کوي، د پوځي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وایي:
وخوتل شي چې افغانستان سره مونږ کوم تعلق نه لرو. مالا دا شو چې دلته که تورستان هر کار کوي په مونږ پورې هېڅ تعلق نه لري. د دوی دا شوکانه حضور په افغانستان کې د دوی دا ستراتیژیک تړونونه افغانستان سره پوبوله شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې ده چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخیږي او بیا تر هغه وروسته د حملې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او تجهیزاتو د ورکړې مرسته ورسره کیږي. هغه څه چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره کول، خو اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندي کړې دي. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا اتلس لوی غیر ناتو متحدین ولري، چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس دي.
د طالبانو د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د خزو د ایجاب په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې تر اوسه د بند او تعزیر موضوع ته نه دی رسیدلی. دغه وزارت ویاند محمد صادق عاکف ماجر د پنځمه پورس په کابل کې وی غونډې ته وویل دا ځکه چې خزو ایجاب رعایتوي او د نموړي په خبره اغوي چې نه مراتوي هم دوی ورڅخه غوښتنه کوي چې رعایت کړي. د طالبانو حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خزو د اجباري ایجاب فرمان صادر کړ. دا فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونو سره مخ شو. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان په تړاو کورني او نړیوال غبرګونونه لا نه دي سړه سوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا هم د ښځو لخوا د حجاب په مراتولو ټینګار کوي. خو د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي تر اوسه دوی په دې تړاو د بند او تعزیر مرحلې ته نه دي رسیدلي.
د امیر المؤمنین لوري د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان راغلی وو د هغه څلور مراحل وو. خو لله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحلې ته نه یو رسیدلي. خویندې مو په خپل خواخه په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراد کوي او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراد کړي کوم چې تر اوسه نه یو مراد کړی.
د طالبانو حکومت د ثور میاستي په ولسمه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې خزی دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته لکور نه وزي. په فرمان کې راغلي و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات سي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر خبرګونونو سره مخسو ان تر دې چې د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو لملاتړ هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناشته وکړي. لکه غلي مهاجر څخه لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځو د پرانیست په اړه هم پوښتنه وسوه، خو نو موري وویل چې دا موضوع دوی پورې اړه نه لري، خو په خبره یې له هیڅ هغه اقدام سره مخالفت نه لري چې اسلام ورته اجازه کړی وي. دا یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دور او وروسته له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي و چې په دې اړه به د علماو یو شورا پریکړه وکړي، خو تیر اونۍ د علماو د غونډې له جوړېدو سره سره په دې اړه پریکړه ونه شوه. په دې اړه هم په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه موجود دي.
کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یادې سیالۍ د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې چې تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا په دې سیالیو کې لس لوبډلو له بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. د یادو سیالیو پایلوبه تیره ورځ د قمچي او کرهالي لوبډلو ترمنځ وه چې قمچي لوبډلې اتلولي خپله کړه. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول بودل شوي. هلمند کې د کونفو ټاکنیزي ورځنی سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د ولایت د کونفو فدراسیون د قول لیکلي چې دغه سیالۍ د بوسکلا جام تر عنوان لاندې تیره ورځ تر سره شوې. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ چې د ذوالفقار کونفو اکاډمۍ په انګړ کې وي 500 ورزشکارانو په څلورو کټګوریو کې ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د ذوالفقار اکاډمۍ لومړی او آئنده سازانو اکاډمۍ دوهم مقام خپل کړ. د یادونې ده چې د سیالیو په پای کې د ذوالفقار اکاډومی لوبغاړي سمیع الله پوپل ته د غوره فایټر جایزه هم ورکړل شوه. د دې سیالیو موخه د یاد ولایت د کونفو ملي لوبډلې د غوره لوبغاړو پیژندل و. او هندستان کرکټ سلیکشن کمیټه تیر ورځ د ویسټ انډیز خلاف د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په اعلان شوې لوبډله کې یو شمېر بدلونونه هم راغلي او د لوبډلې مشري شکر روحوان ته ورکړل شوې. ټاکل شوې ده چې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ به درې ورځنۍ لوبې د روانې جولای میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شي. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه تر سره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کابل خاریان اختر ورځو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نامنه او جنایي پیښو سره دغه پیښو مخنیوی دی وکړي. د دوی په باور په کابل کې ورستیو چاودنو او راکټي بریدونو د اختر په ورځو کې د ورته پیښو په تړاو اندېښنې زیاتې کړي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا خلکو ته د پوره امنیت د نیولو ډاډ ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل هغه خار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویری سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار وسیدونکو د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه وسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنه کې چاودنې شوې وي او جنگ را روانو او زموږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات د موږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولای د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمنځو او کامنیت نینو د مون خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکی کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو د غزړونو لاس سره ولی او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولای شي چې امنیت نورم خوندي وکړي.
دوی وسره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرامه ژوند نشي کولای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنځشنبه په شپه د کابل ښار د خیرخانی 8315 فامیلی په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړي او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د دوی ځواکونه د 315 فامیلی په سیمه کې د په خبره د خوارجو په پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسیدلی. نوموړي دا هم لیکلی چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلی مجاهد وړاندې لیکلي دغو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه د خپلو هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت اماده او چمتو دي او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پوره او ډاډمن امنیت خبره کوي خو تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو ناست هم د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راغله. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هغه مهال دا پیښه رد کړه خو د آزادګانو ملي جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې په خپل فیسبوک پاڼه ادعا وکړه چې په دغه غونډه باندې دوی ځواکونه برید کړی.
آزادي رادیو ټاکل شوی سبا ته حاجیان په سعودي عربستان کې د عرفات په غونډه کې راټول شي. سږ کال د کورونا له څوکلنې وبا وروسته لومړی ځل دی چې په سعودي کې په ګڼ شمېر مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره ټول شوي. له افغانستان څخه هم شاوخوا 14,000 افغان حاجیان د حج د ادا کولو لپاره د مال په سعودي کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د هغه ټیبي ټیم مشري کوي چې له افغان حاجیانو سره سعودي عربستان ته تللی. له ښاغلي مومن سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا ټول افغان حاجیان سعودي ته رسیدلي که څنګه؟
بله، ټول حاجیان صاحبان دلته سعودي عربستان ته رسیدلي دي. په لومړی سر کې حاجیان مدینه ته راتلل، تقریبا د اخري هفته چې کېږي ټول حاجیان اوس په مکه کې دي چې مدینه نام دلته راغلي دي او د افغانستان نه چې کومه اخري پروازونه دي خلاص شوي دي. اوس حاجیان دلته ځای په ځای دي، تقریبا په حدود 14,500
دا د کرونا وبا له ناروغي وروسته لومړی ځل دی چې سعودي عربستان د حج مراسم په داسې پراخه توګه باندې نیسي. څه فکر کوئ د کرونا په شمول د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره څومره شته دی په سعودي عربستان کې د حاجیانو ترمنځ؟
کرونا نه یوازې د سعودي عربستان یا د افغانستان مسله وه، دا د ټولې دنیا لپاره یو پاندېمي وه، یو وبا په شکل وه. نو د وجنا د پیګاتو او د باګ مراسم لکه د حاج او د عمره مراسم او یا نور د ژوند کار چې ټوله ټکه نه شوی وي، الحمدلله او اوس وخت کې د شای ډیر ټیټ اندازې تر ټیټ شوی دی او اکثره خلک د دې ناروغۍ نه څوک تیر شوی دي. نو په اصطلاح د هارد امیونیټي یا اجتماعی معافیت حاصل کرائی دے او اکثر د نفوس اکثر خلک دا واکسین شوی دی او د تدابیر سره بلد دی. نو د دې وجنه په دې ځل د سعودي عربستان کې د حج فریضه چې ده دا په رسمي ډول شروع شوې ده او د نورو ناروغۍ بعضې خدیته ناروغۍ د سرایت کم سار وخت موجود وي. د هغې د جملې نه موږ وایرل نمونیا یا انفلوئنزا فکر کولی شو چې هغه ځای کې چې ډېر خلق ته جمع وکي یا کوم ځای کې هوا یخ وي، نو هغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې جو د معافیت سبسایټي کوي نو کله کله په انفلوئنزا مصاب کېدی شي. خو د حج د راتلو نه مخکې کانو صاحبانو ته د انفلوئنزا او یا د مننجایټس مننګوکاکل مننجایټس د واکسین کول کېږي ترڅو چې هغه ناروغي په اسانه تېره شي.
ډاکټر نیکولی شاه مومن وو د عامې روغتیا وزارت یو مسؤل چې له افغان حاجیانو سره د طبي ټیم د مشر په توګه سعودي عربستان ته تللی. اوس هم د تاسو پیغامونه
د دوی ورځې کې په مارو پولیسوالي کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه سوي دي چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی چې د مارو په باري کلي کې ابو کلا کلي مدیزو کلي کې پیرزو په کلی کې د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی یې ترمندونه وران کړی دی، هغه خراب کړی دی، کم چې د خلکو کښتونه کرلي واغې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي او د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی او بره زیات راغلی دی وړي دي او خلکو ته ډیر سخت تاوانونه رسیدلي تر اوسه پورې هم او به زیات دي. په همدغه سي د زابل د ټغر ولسوالۍ د مارو پر څنګ د هلته ډیر کلی خراب کړی دي، ډیر تاوانونه رسول دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلو کې ډیر سخت تاوانونه رسول دي چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې، خلک وایي چې د خلکو کښتونه مځکې او باغونه وړي، د ډیرو خلکو کورونه وړي دي، خلکو خپل ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو را در په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورشتونه دي، الته سیلابونه راوتل دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي، د خلکو په کورو باندې وبننه وتل، ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي، درمندونه پراتول پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه ټوله وبوي وړلو، په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د چلو وبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي، هغه ټولو څاګانو باندې اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي، خلق د چلو په برخه کې لنورین سره مخامخ دي، هلته کلینیک نسته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویولو، ډیر زیات پسونه وبویولو. خپل د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولدک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پهغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولدک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمې ټوبرو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمولزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلي وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې پکې بار و هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې 100 د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لادرکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چنن خبر شوی ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو لپاره یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې 100 جسد موندل شوی دي. د طالبانو کورونې چارو وزارت به دغه راپور له حقیقت لري بللی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان کړی. ولسمشر بایدن دغه خبره کانګرس ته په یو استولي لیک کې کړې ده. طالبان بیا وایي چې په دې پریکړه باندې اندېښنه نه لري. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان په یو برید کې بیګا وژل شوی دی. د طالبانو چارواکو تایید کړی چې د شیراغا په نوم دغه قومندان بیګا د هغه د شخصي دښمنانو لخوا وژل شوی. او په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانو له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي. ډیر تاوان د بلوچستان خلکو ته اوښته. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم مخکې کزي پروګرام اورئ.
مخکې خزي
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. په دیونی ز خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاستراوړنو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوس خبرسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د علماو د ورځنی غونډه جوړه شوه. د غونډې ته له 3 خزيات کسان وربل شي وو. له دې غونډې څخه د خلکو په تیر بیا د خزو تمه دا و چې د خوانځي او د پرنيستلو موضوع به کې یاد شي. په کاري چاپیریال کې به د دوی هغه اخیستل شوی حقونه بیرته ورکړل شي. خو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له خبرو وروسته او بیا چې د دوی پریکړه لیک خپور شو، دا ټولې هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې. نن په همدې اکله بس کوو. له موږ سره په خبرونه کې په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستوال شکریہ بارکزی او د ښځو د حقونو فعال ریحانه وردک میلمنی دي. تخنیکی چاره میر احمد صافی مخکیوبی. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته.
په پایل کې راځو دې ته چې د طالبانو په وینا د دوی د علما او غونډه تیرونه په کابل کې تر سره سو. بارکزی صاحب، تاسو به خپل نظر د دې غونډې په اړه ته وایئ.
مننه. زه خو اول په دې باندې شک لرم چې کوم دینی عالم هلته شتون درلوده او کنه، ځکه چې دوی چې وایي دینی عالمان، نو زه نه پوهېږم چې دا دومره دینی عالمان دوی ته کومه که چې په هغه دینی عالمانو کې یو چا د عدالت په اکله باندې غږ ونه کړ، یو چا د ښځو تعلیم په اکله باندې غږ ونه کړ، یو چا د په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په انتخاب نظام جوړولو باندې غږ ونه کړ، یو چا خپل غږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او کړکېچن حالت پاکله باندې او بیانونه کوي. زه فکر کوم دا د طالبانو یو غونډه وه چې طالبان ټول پکې وو، خپل د طالبان د ګټو په خاطر باندې وه. او متاسفانه طالبان لکه څنګه چې دین نه استفاده کړي، نوم البته او احکام نه نه، د دې غونډې په جوړولو غوښته چې یو ځل بیا هغه د دینی عالمانو لنوم نه هم دوی استفاده وکړي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه زمونږ دینی عالمان د طالبان له خوا څخه وژل سوي، هغه څه په واقعي ډول باندې زده کړې درلودلې، آثار یې لیکلی وو، او مونږ خپله پوهیږو چې طالبان څومره د علم پر خلاف باندې دي. په هر صورت دا کوړه خطک د حقانیه مدرسې څو شاګردان استادان راغلي وو چې نه هویت یې معلوم و نه خبره یې معلومه وه، حتی رسنیو ته اجازه نه ورکول کېده چې د دوی د خبرو اترو نه پروګرام جوړ کړي، رپورټ جوړ کړي. نو زه نه پوهیږم چې علم خو دې لپاره دی چې خلک پرې پوه شي چې دا زمونږ عالمان څه وایي، دا زمونږ عالمان څه کوي، او که چېرته دوی بیا چوپ ناست دي خو د هغوی ګناه بیا تر ټولو ستره ده، که نه د دوی عمل څه شی دی، د دوی خبره څه ده. نو زما په فکر باندې، او آیا په دې دیني عالمانو کې هېڅ ښځې نه دي؟ په افغانستان کې افغان مېرمنې هېڅ دیني عالم نه دی؟ دغه د عالم موضوع په دې باندې نه خلاصه کېږي. ملا عالم نه دی، مولوی عالم نه دی، د دین متاسفانه دغه اصطلاحاتی چې ورنه همیشه سوء استفاده شوی. عالم هغه دی چې لوستې کړي، زده کړې کړي، کتاب یې لیکلی، په ټولنه کې معرفي شوی، دا ټول بې هویته خلکو.
بله میرمن وردک، تاسو سره ګرځو، د تاسو نظر هم د طالبانو د دې وروستنۍ غونډې په اکله اخلو، تاسو څه ډول وارزوله؟
ډېره مننه آقای مشتل، په دې هیله چې یو ورځ به داسې راشي چې موږ تاسو د افغانستان د ټولنې د ښېګڼې د مثبت ټکي په اړه وغږیږو. متاسفانه متاسفانه د علماو شورا یا زموږ سیلا دغه جرګه د طالبانو نور کارونو په څیر یو نمایشي جرګه و، د ده دا پایله هم معلوم و، ځکه چې د دې ټولنه هغه نیمایي وګړي چې خینه او تشکیلی وي، دې په دې جرګه کې حضور نه درلود. تر څنګه دې په وینا دې د کسان چې پر راس کې دي، ګاکي نارینه او د خینه او استازیتوب کوي، د مور او د خور د میرمن استازیتوب کوي، چې دا په هیڅ شکل، په هیڅ معنا، په هیڅ قانون کې دا د ښځو ارزښت ورته نه ورکوي، ځکه چې یو ټولنه متشکل د دوه قشرونو څخه دی. بیا په پایله کې د دې د جرګه چې وازما شو، په دې معنا چې او جزان ستیزی بودی جرګه، تحصیل ستیزی بود، مانع پیشرفت و ترقی بود، فقط یک چیز نمایشی به منظور موکس به مشروعیت داخلی انجام دادند.
بله رازو بیرتا میرمن بارکزیتا، لطاس غوار دا پختو چی مخیل دی چی طالبانو دا غوند جور رسی لکه چنگا چی لیخپاروانی پا پایل که منگویل آمو خالکو دیر تامه درلو دل پا تیر میرمنو پا دی غوند که با دین جونو پا خوانزه و خبری که گی چی لشپاگم تولگیس خا پورت دی خوانزی پرانیستلسی، مگر پا غوند که داسی چی راونه وطل دی تاسو پا نظر آی خپل طالبان هم په خپل منځ کې اختلاف دی نظر لري؟ آیا دوی یو خبر کوي بیا نه عملي کوي؟ برګزی صاحب تاسو سره ته وایه.
هم اول ټول نه مخکې زغورم دا زمونږ خلک پوه شي چې دا جرګه نه وه، ځکه د جرګه لویه جرګه او د یوې نظامي تروریستي ډلې خلک سره یو ځای کېدل مختلف مفاهیم دی چې یو له بله سره باید خلط نه سي. جرګه بیله ده او د دینی علماو غونډه بیله ده، چې دغه باید ټول پوه شي، او په هیڅ شکل باندې حتی دغه غونډه که چیرته مطلق اند دینی عالمانو غونډه هم وای، په افغانستان کې د یو سیاسي نظام د جوړولو لپاره مشروعیت نه شوای څه ورکي سې، ځکه چې او بیا جرګه خو نو پرېده، جرګه خو بیخي بل شی ده. که په دودیز ډول باندې موږ ګروپ